جبال ده قال لي افتح السماء قلت له يا قلبي لا جيد.
حافظ عبد الحلیم د وی دایمي ناروغي په وجه چې په ولس کلنۍ کې ورته پیدا شوی و په لسګونو ځله عملیات شو، خو نه د ماشومتوب د وخت خاطرو او نه پر لپسې ناروغیو لکار او پرمختګ راوګرځاو. د ده په زړه کې د امید ډیوه همیشه بله وه. عبد الحلیم حافظ شتمن شو او له ناروغو یتیمانو او بېوزلو سره یې ډېرې مرستې وکړې. الحب عليك هو المكتوب. ده عبد الحليم حافظ پښوند یو فلم هم جوړ شوی دی. په دې فلم کې لیدل کیږي کله چې عبد الحليم حافظ د خپل پر لپسې ناروغي په علاج په اته سلويخ کلنۍ کې ساور کوي او لجوند بیلیږي، نو یو ورستي غوښتنه دا وی چې همدا سندره دی ورته وغوول شي چې تاسو یې اوري. په دې سندره کې د عربو د دنیا مشهور شاعر نزار قباني د سیو صحنه انزور کړي د چې یو هلک فالبین میرمن تزی او هغه د قهوه په پیالی کې فالبینی.
جلست والخوف بعينيها تتامل فنجان المطلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو.
کی ناستا پسترګو کی ویروا زما د سرچپه پیالی پاړې فکر کاوم، ویلې زویا غم مکوا ستا په تقدیر کې چې څه لیکل شوی هغه مینه ده.
قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا.
ايه زويا سوك شي دخبلي محبوبي لبارا مرشي اغا شهيد دي.
من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب. بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا.
يا سويا ما دير فعلنا لدي خو هیڅ کله مې ستا غوندې پیاله د بل چا نه ده لیدلې. ما ډېر فالونه لیدلي خو ستا په شان غمونه مې نه دي لیدلي.
بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك. الحب بغير قلوب، وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع.
لپاره دا لیکل شوي چې ته به تل د مینې په سمندر کې لاهوی او ترې راوځې به نه، ستا ټول ژوند اوښکې دي. ستا په تقدیر کې دا لیکل شوي چې ته به د اور او اوبو تر منځ بندي یې.
برغم جميع حرائقي وبرغم جميع ثوابتي فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع ثوابتي وبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع ثوابتي وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح
سر لديشي سړی سوځي، سره له دې چې ډېرې بدې سابقې لري او سره له دې چې ډېر خم پکې دی. بادونه، توپانونه او بارانونه پکې دي، بیا هم زویه مینه له ټولو ښه تقدیر دی.
الحب سيبقى يا ولدي غير قلوب بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود
بحياتك زويا ستاب جوانكي وخزدا استرغي سبحان الله خلای په قلم جوړه شوی ده، خندای نغمه او گلاب ده، لیونی گرگوتی ویختانی دی، تا په ټوله دنیا گرزی تا داسې خزه ده چې زړه یې غواړي. دا خزه نه، دا ټوله دنیا ده. خسته آسمان چې ده له وریځو او وریا ډک ده، ستا لاره بنده ده. ستا د زړه مینه زویا په یو قصر کې چې چار چاپیره ترې پیرداران دی ویده ده. څوک چې کوټې ته ورشي او څوک چې لاس وغوړي، یعنی د واده غوښتنه ترې وکړي، څوک چې د باغچې دیوال ته ورنږدې شي او څوک چې کوشش وکړي چې کوڅه یې وسپړي، هغه ورکیږي. ورکیږي زویکیا، زویا ته به په هر ځای کې هغه ولټوې. د سمندر له څپو څخه به د هغې پوښتنه وکړي او د ساحل له فیروزو څخه به د هغې پوښتنه وکړي. په سمندرو به پسې وګرځي او داسې اوښکې به توی کړي لکه د سیند. د ستا غم به دومره لوی شي چې ونې به ترې جوړې شي. یوه ورځ به بیرته شي شکست خوړلی او په مات وجدان سره باندې به د ژوند له تېرو ورځو په دې پوه شي چې ته د لوګي له خط پسې روان وې. ستا مینه چې ده زما زویا، نه مځکه لري، نه وطن او نه پته. څومره سخته ده ای زویا چې داسې ښځې سره مینه وکړي چې هغه پته نه لري. څومره سخته ده ای زویا چې داسې خزې سره مینه وکړي چې هغه پته نه لري ستا د زړه مینه زویا په یو قصر کې چې چار چاپیره ترې پیرهداران دي ویده ده. څوک یې چې کوټې ته ورشي او څوک یې چې لاس وغوړي، یعنې د واده غوښتنه ترې وکړي، څوک یې چې د باغچې دیوال ته ورنږدې شي او څوک چې کوشش وکړي چې کوڅه یې وسپړي، هغه ورکیږي. ورکیږي زوی کیا
من يدخل حجرتها من يطلب يدها من يدنو من صور حديقتها من حاول فتك ضفائرها من حاول فتك ضفائرها يا ولدي مفقود 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 مفقود.
نن سبا کابو هر څوک په دې پوهیږي چې مځکه نه ولاړه ده او نه د دنیا مرکز ده، بلکې په بشمیرو سیارو کې یو سیاره ده چې د څو نورو سیارو غوندي تر همدې لمر چې زموږ مځکې ته رڼا ورکوي راڅرخي. بشر ته د دې پوهې په ورکړه کې د 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک لویه برخه وه. د فلکیاتو په اړه تر کوپرنیک د مخه تر ټولو مشهوره او منلې نظریه د بیتلیموس وه. استاد نجیب منلای د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې د ارسطو د فلکیاتو تیوري را پیژني، ورپسې د بیتلموس تیوري معرفي کوي چې د ارسطو له تیوري یو څه فرق لري، او بیا د مسلمانو ستور پیژندونکو په ځینو هڅو رڼا اچوي او دا ثابتول غواړي چې کوپرنیک د پخوانو آثار لوستي او له هغوی د خپلې نظریې په جوړولو کې استفاده کړې ده. استاد منلای د ارسطو د فلکیاتو نظریه دا سره پیژني،
کائنات په دیار رسو کرو کې سره تنظیم شوی دی. لومړی څلور کرې څلور عناصر دي چې ځمکه ده، د ځمکې په سر د اوبو کره ده، د اوبو پر سر د هوا کره ده، او د هوا په سر د اور کره ده. د انسانانو د استوګنې لپاره خدای پاک د اوبو کرې نه د ځمکې د کرې یوه برخه راایستلې ده چې پاغې باندې انسانان ژوند کوي. د دغو څلورو کرو د پاسه افلاک شروع کیږي. لومړی فلک د سپوږمۍ دی، او همداسې په ترتیب ورپسې د عطارد فلک راځي، د زهری فلک راځي، د لمر فلک راځي، د مریخ فلک راځي، د مشتری فلک راځي، د زحل فلک راځي. دغه افلاک چې دي دوی جسم دی، د جسم ماهیت معلوم نه دی، مګر شاید بلورین خاصیت ولري. او مهمه خبره پکې دا ده چې په دې کې خرق او التیام نه کیږي، یعنی نه څیری کیدلی شي او نه بیرته ګنډل کیدلی شي. سماوي اجرام چې په دغو فلکونو کې ګرځي، د دوی مدار په دې فلک کې د یو تونل په شکل باندې کیندل شوی دی. کله دا تونل د فلک پورته برخې ته نږدې کیږي، او کله د فلک ټیټي برخې ته. د فلک پورته برخې ته چې نږدې شي زموږ ستوره یې لرې ښکاري، او چې ټیټي برخې ته را نږدې شي راته نږدې ښکاري. چې پورته برخې ته اوج وایي او لاندې برخې ته حزیز وایي. د سیاراتو د فلک د پاسه د ثوابتو یا د هغو ستورو فلک دی چې نه خوځېږي، په خپل ځای دي. او د هغې فلک د پاسه یو بل فلک دی چې هغې ته فلک الافلاک وایي، او فلک الافلاک د نورو فلکونو معکوس حرکت لري. نو ځکه مونږ په افلاکو کې دوه ډوله حرکت ګورو، چې یو د شرق غرب خواته دی او بل د غرب له شرق خواته دی. د فلک الافلاک د پاسه بل څه نشته، هغې ته لامکان ویل کیږي. او د رسنو وروسته بیا بطلیموس یا پتولیموس په یونانیم ژبه باندې چې په نویم کال کې میلادي کال کې زیږیدل دی، او یو سلات شپېته میلادي کال پورې ژوند کړی دی،
یعنی دوه میلادي پیړۍ سړی دی.
د دوه میلادي پیړۍ سړی دی. د خپل وخت د نجومي مشاهداتو یو مجموعه د میګیستوس په نام باندې چې ډېر ستر معنا لري، او په عربي کې د المجستي په معنا باندې راخیستل شوی دی. سبتی په میګیستوس کې یا په المجستی کې د دنیا یو موډل وړاندې کوي. د دې موډل په مرکز کې ځمکه ده. ځمکه څلور دایرې دي. اوله دایره ځمکه ده، بیا د ځمکې په مخ باندې د اوبو دایره ده یا د اوبو کره ده. خدای د انسانانو د ژوند لپاره د دغې نه یوه برخه رئیستلې ده.
موږ په ادبیاتو کې روب مسکون وایي، هغه د بیتلموس له نظریاتو سره تعلق لري.
دا ما وخت د نظریاتو نه راځي. بیا د دې شاته د هوا کره ده او د هغه د پاسه د اور کره ده چې زمکته تو دوه خبر کوي بیا اسمانونه شروع کیږي.
او بخشای نقد څلورو عناصرو نظریه هم د په ذهن کې و
دلته شته د اسمانونه شروع کیږي. پاسمانونو کې لومړی اسمان د سپوږمۍ اسمان ده چې زمکته تر ټولو نږدې آسماني کتله ده،
یعنی دای د قمر یا سیاره په سترګ نه ورته ګوري، د اسمان په سترګ ورته ګوري.
دغه سیاره په اول فلک کې واقع ده،
د سپوږمۍ په اول فلک کې واقع ده،
اول فلک کې واقع ده چې د فلک القمر وي. بیا د په سر دویم فلک راځي چې هغه د عطارد فلک دی، د هغې نه وروسته د زهره فلک راځي، بیا د لمر فلک راځي، ورپسې د مریخ فلک راځي، بیا ورپسې د مشتری فلک راځي، ورپسې د زحل فلک راځي، د هغه د پاسه د ثوابتو فلک راځي. د ثوابتو د فلک نه پورته بیا یو بل فلک دی چې هغه کې څه نشته مګر د نور افلاک ورلاندې دي، او د هغې نه اخواته بیا له مکان راځي. افلاک د ارسطو په نظریه داسې شی دی چې نویت معلومه نه دی، مګر خرق او التیام نه مني، یعنی نه څیرې کیدلی شي او نه بیرته ګنډل کیدلی شي. دا افلاک کلک جسمونه دي،
یعنی فضا نه ده لکه اوس چې تصور کوو،
خالي فضا نه ده د ارسطو په نظریه کې. او په دې کې مدارونه جوړ شوي دي د هر سماوي جسم لپاره،
دغه
د ګرځېدو لپاره، د سپوږمۍ مدار دی، د لمر مدار دی، د مشتری مدار دی او داسې نور. دغه مدارونه کله د فلک لاندې برخې ته راځي او کله د فلک پورته برخې ته ځي. نو له دې خاطره موږ ته کله دغه سماوي جسمونه نزدې ښکاري او کله راته لرې ښکاري. بطلیموس د ارسطو دغه نظریه چې افلاک کلک جسمونه دي دا ردوي، او دغه په نظر باندې افلاک سیال جسمونه دي، او په دې کې په مدارونو باندې دا نور سماوي جسمونه ګرځي د افلاک په منځ کې. اما
او بخشه سیال مطلب لکه اوبه،
لسیال مطلب دا دی چې ماهیت معلوم نه دی، مګر مقاومت د اجرامو د ګرځیدر په مقابل کې نه لري.
موږ کولای شو چې خپل لاس په اوبو کې نه باسو، اې دا لپاره اسمان دغه یو شی وو
د اوبو غونډه نه، ځکه چې موږ په اوبو کې یا په هوا کې ګرځو، هوا زموږ مقابل کې او بز موږ مقابل کې مقاومت ایجاد کوي، موږ نه شو کولای چې آزادانه هلته وګرځو. نو دا افلاک د داسې یو شینه جوړ دی چې موږ د زموږ مخ نه پیژنو، خو یو شی شته، او دغه شی کبل شی پکې ګرځي، د هغه په مقابل کې مقاومت نه ښکاره کوي، او تقریبا د اوسنۍ زمانې د خلا تعبیر په همدغه وخت په دغه شکل باندې بیان شوی دی. د بطلیموس نظریه کلیسا خپله کړله، او تقریبا 1400 کاله دا نظریه په مسیحي دنیا کې منل شوې نظریه وه. د زمکه د کرویت مسله او د افلاک مسله باندې ډیر کارونه هم شوي دي. په خپل بطلیموس د زمکه او د سپوږمۍ تناسب سره سنجولې دي، هغه چې محاسبه کړې ده د سپوږمۍ قطر د زمکه د قطر دریمه برخه ارزولې دي، او د زمکه او د سپوږمۍ فاصله د زمکه د قطر څلويخ برابر ارزولې ده. په واقعیت کې د زمکه او د سپوږمۍ د قطر تناسب 3.1 دی، یعنی ضرور ته نږدې دی د 3 په ځای، او د زمکه او د سپوږمۍ فاصله د زمکه شپته قطر کېږي. په داسال کې چې هغه څلويخ قطر ارزولې و، مګر دا څېړنې دوی کړې وي. بیا همدغه زمانه کې یو بل عالم دی چې په هغه باندې بیا هم په نور بسونو کې هم خبرې وکړو، ارسطوتن نومیږي. هغه د زمکه قطر په ډیر دقیق ډول اندازه کړ، او دا ډیره جالب اندازه ده. ارسطوتن د سکندریه د کتابخانه مشر دی، مسؤول دی. یو ورځ څوک ورته خبر راوړي چې په اسوان کې د کال په یو ورځ کې لمر په عمودي ډول په څاګانو کې ښکاري. نو د سکندریه نه حرکت کوي، او د سکندریه او اسوان ترمنځ فاصله اندازه کوي. د فاصلې د اندازه کول لپاره د یو ډیر عجیب سیستم پیدا کوي. په ګاډۍ کې سوریږي، او د خپل ګاډۍ د عربې سره یو ټکی یو ټک ټکی نسبوي. عربه چې یو دور وهي د یو ټک کوي، او د اسکندریه نه تر اسوانه پورې د خپل عربې ټکونه شماري،
اینده مصر له شمالي څنډې تر جنوبي څنډې پورې
او په دې ډول باندې د اسوان او د اسکندریه ترمنځ فاصله تعیینوي. د دې فاصلې په اساس د زمکه محیط اندازه کوي، او هغه اندازه چې دی ورته رسیږي د اوسنۍ اندازې نه فقط 200 کیلومتر فرق لري. ډیره دقیق اندازه یې کړی ده، یعنی د زمکه کرویت او د زمکه د اندازې کارونه په هغه وخت کې هم کېدل. خو دغه خبرې د بطلیموس د نظریات سره په ټکر کې راځي. اوس مثلا د چې د زمکه کوم محیط اندازه کړی د بطلیموس د اندازې سره پټکر کې دی، نو د هغه د خاطر ده د منلو وړ خبره نه ده او کلیسا یې نه مني. په لسمه دولسمه دیارلسمه پیړۍ کې د نجوم پرمختګ په اروپا کې او په مسیحي دنیا کې تقریبا د صفر سره برابر دی، مګر په ختیس کې او خصوصا زمونږ په سیمو کې په دې باندې ډیر زیات کار کیږي.
په اسلامي دنیا کې
دلته د یو لوړ علمي مرکز دی، د مراغې د مرکز په نامه باندې، چې مراغه د ایران د اوسني ایران په شمال ویدیز کې د تبریز نه 100 کیلومتره اخوا پرته ده، او په دې کې ډیرو سترو عالمانو کار کړی دی، چې هم یې د پخوانیو نظریات ژباړلي دي، هم یې په هغې باندې انتقاد کړی دی، او د ځمکې مرکزیت په دغه وخت کې د دوی دخوا تر پوښتنې لاندې راغلی دی.
د بیتلموس په نظریه شک کړی دی،
او داسې فکر کړی دی چې دغه ټول نظام د لمر نه ګرځي. نو کله چې نیکولا کوپرنیک خپل علمي کارونه کوي دغه شان ورته معلوم دي، دینه خبر ده
استاد منله دا چې نورو اشاره ورته کړی دی د ځکه کوربی والی ته یا د لمر مرکزیت ته، نو ولی بیا کوپرنیک ډیر یادی شي او دا نور دومره نه یادی شي؟
کوپرنیک د کلیسا په منځ کې یو منل شوی شخصیت و، او کله چې کلیسا وغوښتل چې په تقویم کې په د جولس سزار په تقویم کې تعدیلات راولي، بدلون راولي او هغه د نوي عصر سره متناسب تنظیم کړي، نو د کوپرنیک نه هیله وکړه چې د دې پروژې سره کار وکړي، او په 1516 کال کې چې دغه نوی تقویم جوړ شو د دریم ګریګوار په زمانه کې د کوپرنیک په نظریاتو باندې دوی ډیره زیاته تکیه وکړله.
دریم ګریګوار پاپو.
نو کوپرنیک په دغه وخت کې منل شوی شخصیت دی په خپله ټولنه کې. کوپرنیک سره د پخوانیو نظریات شته، خو کوپرنیک دغه ته یو منسجم شکل ورکوي، او په داسې یو وخت کې چې شرایط ورته مساعد دي، دوی په دغه وخت کې د نجومي تراصد لپاره وسایل هم لري، رصدخانې جوړې شوې دي، تلسکوپ پیدا شوی دی، نو د دوی لپاره امکانات زیات دي، او په دغه وخت کې یو فضا ایجاد شوې ده چې د کوپرنیک نظریات منل کیږي.
دغه په ریاضي باندې او محاسبو باندې دا وښودله چې لمر د شمسي نظام مرکز دی، خو وروسته چې بیا دغه تخنیک مخته ځي نو لنډه موده پس دا پسترغو هم لدل کیږي چې د خبره سیدا، یعنی تاسو دا ویل غواړئ چې تخنیک لدس سره دام رسته وکړي چې د خبره بي حساب ته کړه؟
تخنیک لدس سره دام رسته وکړي چې د خبره حساب ته کړه، او تخنیک لدس سره دام رسته وکړي چې د نظریات خلکو ته نږدې وو، یو ډول پټولنه کې د غالب نظریات په هیڅ ومنل شي، که څه هم د مخ خلکو خبره کړي وي هغه یې رښوي وي.
استاد منلای کړي کوپرنیک نظریه را خلاصه کو،
د کوپرنیک نظریه کرا خلاصه کو، د وای چې بطلیموس چې کوم ماډل را وړاندې کړی دی د ریاضي لحاظ ډیر پیچلی دی، په داسې حال کې چې یو نظم باید ډیر ساده ووسی.
دا خو فلسفي خبره شوه.
فلسفي خبره ده، نو دغه نظم د ساده کولو په خاطر که چیرې مونږ دا ومنو چې لمر په منځ کې دی او نور اجرام ته نه ګرځي، هغه د بطلیموس وړې دایرې چې د مصنوعي ډول په اضافه کړی وي او د سیستم ډیر پیچلی کړی و، هغه ته ضرورت نه پیدا کیږي. نو کله چې دا نظریه ومنل شوله، ټول هغه محاسبات چې د دې لپاره کیږي هغه اسانه کیږي. بطلیموس په خپل ډېر محاسبات کړي، د نهو پیړیو نجومي واقعات د ثبت کړي وو په المجستي کې، د نهو پیړیو واقعات ثبت شوي وو، مګر د ثبتونې او د محاسبات ډېر پیچلي وو، په داسې حال کې چې د کوپرنیک د موډل په اساس باندې همدغه محاسبات په ډېر اسانه ډول کېدلی شول. کچیر لمر مرکز وګڼو، او د وروسته پرمختګونو لپاره په ډیره اسانۍ لار اواره کړله، نو له یوې خوا د یو دوګم یا د یو مطلق متحجر نظر ماتول، او له بلې خوا د دې د ریاضي وسایلو اسانول، د دې باعث شول چې په شپاړسمه اولسمه پیړۍ کې او خصوصا بیا وروسته په 19مه پیړۍ کې د نجوم علم ډیر زیات پرمختګ وکړي، او نن موږ چې کوم پرمختګونه کوو د نجوم د دغو پرمختګونو یو پایله ده.
دا په هر حال په ساينس کې یو پرمختګ و چې کوپرنیک وکړ، لیکن دې فلسفي او اجتماعي او فرهنګي تبعات او اغیزې هم لرلې. دا اغیزې ولې دومره ډېرې وې؟
ګورئ، کله چې په غلطو اساساتو باندې موږ یو قضاوت کوو، اکثره د ستونزو سره مخ کیږو. بطلیموس ځمکه اندازه کړله، او د ځمکې محیط یې تقریبا 10,000 کیلومتر وارزاوه. کله چې کولمبوس غوښتل چې د بحر د لارې هند ته ورسیږي، هغه د بطلیموس د محاسبو په اساس باندې پرمختګ کاوه، او شپږ زره کیلومتره لارې ووهله وچې ته ورسېده. دغه وچه د بطلیموس د نظریو په اساس باید هندوستان وای، نو د امریکا ته د هندوستان نوم ورکړه، او تر اوسه پورې د امریکا اصلي اوسیدونکي د انډیانو په نامه یادېږي.
یوې اشتباه بله اشتباه وزېږوله،
یوې اشتباه بله اشتباه وزېږوله. د کوپرنیک نظریات چې رامنځته شول دې ته یې زمینه مساعده کړه چې بیرته هغو څېړنو ته مخه وشي چې په واقعیاتو ولاړ وي، په تجربه ولاړ وي او دقیق وي، او دې د نورو پرمختګونو دپاره لار پرانستله.
د کوپرنیک نظریې چون د اسمان په باره کې د کلیسا د نظر ناسموالی ثابت که دیشی د کلیسا اعتبار ته صدمه ورسوله، او د هغې هغه سیاسي قدرت او فکري قدرت ته یې صدمه ورسوله، او دیشی بیا مرسته وکړه چې یوه داسې اروپا راوغوړېږي چې په هغه کې کلیسا مسلطه نه ده په هر څه باندې، او دا طبعا د نوي تمدن لپاره لاره هواره سوه. دغسې څه ویلی سو؟
دغه یوه ډېره مناسبه نتیجه کېدې ده.
په ځان باندې شک وکړئ، دا د رادیوي مجلې د دې غنې د حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
اتفایی دو مامورین یو زنگل تا لارل چی بلشوی اور پکی ووجنی. اوری مر کرد. لزنگل را اووتل او سین تنیجدی شون. دا یو لگوی تور کرده و او دا بل پاک سوترا پاتی و. دا سین پلی دو هر یو تا سوال پیدا شو چی دا زن پاکولو تا ارتیاشتا کتنگا. هغا چه نا پاک و پاک تای وکتل او پزرکی ورتی رشو نه نه یو چطل شوی. او هغه بل چې پاک وو ناپاک ته یې وکتل او دې نتیجې ته ورسېد چې چټل شوی یو. پاک اوبو ته ورتاو شو، مخې ووینځه او ناپاک د اوبو په غاړه کرار بېغمه کېناست. یوه حکیم چې دا حکایت واورېده ویې ویل، کله چې له ښو خلکو سره اوسئ او هر څه سم درته ښکاري، ځان ته یو څه په شک وګورئ.